Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساه د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنې له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ایم په 0.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونې جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونې د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والی ویان جمشید شهابی پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
تېر یوه اونۍ کې 15 تنه شهیدان لرو او 20 تنه په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو 30 تنه وژل شوي. نو پراکنده وتي تو پراک جګړې شته دی ولس ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالامرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر 100 زیات دی. وسلوالو طالبانو پر بالامرغاب د لسګونو سرتیرو وبخي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه 3 ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والي حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. 45 کلن قمندان زمری د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیي قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې وه. قمندان زمری 10 کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګي برید له کبله سخت ټپي شوی و. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
ای روز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوس خون تعداد
دیوی دا ورس پداسی وخت کل مانزو چی د زینو هم مسلکان لخ دیوی دا ورس پداسی حال کل مانزو چی د چی زینو هم مسلکان وینمو وچ شوینه دي. تر دریو میاشتو مپلند موده کی درسنه یو څلويخ کارکونکو له لاس ور کړی. دا حکومت کابینه د روان کال د هود پت سوار لسمه په خپل غونډه کې د کبو وشتمه د خبري اعلانو د ورځې په نوم موله. د دې تصمیم هدف د خبري اعلانو د هڅو قرباني او قدردانۍ خول شوی. ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبري اعلانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. لا ازادي رړونه خبرونه اوري. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ شو.
دا ولسی د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوې له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل ګڼي. کرملین پرون ویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یوځای کېدو د پنځمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یوځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او عامه نظم دفاع وکړي. وړمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ او د لنډې شیبې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهور ریاست په ودانۍ کې وویل دی وایي سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنکړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلطي. پرون په زرګونو کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوي دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پرېکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شوو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د افوی د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه ښوول شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامیه کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې عفو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بیوبلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هرکلی وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افوی د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشې شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبې په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. د بادغیس چارواکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو ورځپاڼو رپورټ ورکړی و چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیري په بالا مرغاب کې نیولی دي. د بادغیس د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوء تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو رول ارزښتمن بولي او وایي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ماموریت دوامدار وي. دا په داسې حال کې ده چې سږکال ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان لپاره د شپږو میاشتو په مخه تمدید شوی. تر دې مخکې عموما د یو کال په مخه تمدیده. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په نیوزیلند کې د تېرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. د عبدالعزیز په اړه هم ریپورټ لرو که وختو ځینو نور مسایل هم درسره شریکو. د بادغیس چارواکو پرون په بالامرغاب ولسوالۍ کې د لسګونو افغان سرتیرو د اسیریدو ریپورټونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو رسنیو ریپورټ ورکړی و چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیري په بالامرغاب کې نیولي. د والي ویاند وایي دغه سرتیري تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته پرون ګاونډي هیواد ترکمنستان ته واوښتل چې ډېر ژر به د تورغونډۍ بندر له لارې هرات ته ستان شي. صالح محمد صالح پرې ریپورټ لري.
د بادغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بلامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیری اسیران کړي دي. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلولو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورسپانې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی وو د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې له دې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بادغیس د والي ویاند وایي د سولې په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته اوښتی دي. جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبري کړې دي.
د بالامرغاب ولسوالۍ مورچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتیری چې شاوخوا 100 تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هیواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د ولی ویاند وایي تر دېرش پورې نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپلو پوستو څخه خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپلې خاورې ته د سولو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنګر کې ناست دي. د ولی ویاند په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غني او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرني اتباع هم شته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
پوځی حالت دی که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوری موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 100 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویاند جمشید شهابی بیا وایي چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو تن چې ځان قاری یوسف احمدي او د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنګیالیو د 43 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیری نیولې دي. خو د والي ویاند وایي چې ډېر ژر به بالامرغاب ولسوالۍ د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. حتی موکړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راواخلو خو د هغه په موندلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویارک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللی وایي چې په افغانستان کې به د دې سازمان ماموریت دوامداري. د دې وزارت وایي صبغت احمدي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان په دغه هیواد کې مهم کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان حضور مهم بولي خو ټینګار کوي چې دغه سازمان فعالیتونه باید زیات او اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې سکال د ملګرو ملتونو لخوا د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوی. مخکې تر دې به عموما د یو کال په مخه تمدیده. په دې اړه به نور حال د واصل وسال په رپورټ کې واورو.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي ماموریت د یو کال پر ځای شپږ میاشتې تمدید شو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان نړیوال شریکان په راتلونکي کې د دغه ماموریت تمدید خامخا په نظر کې نیسي. د دغه وزارت وین سپغت احمدی وای یونما یا د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی ادارې په افغانستان کې یو لړ مهم کارونه کړي او د کار دوام ته په دغه هیواد کې اړتیا لیدل کیږي. خغلی احمدی د یک شنبه پر از آزادی رادیو ته ویل
ممتصد استیم برزی که به شش ماه تمدید شده اما پس از شش ماه
دی وی دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو خوشی نیو، خو له شپږو میاشتو وروسته خامخا تمدید کیږي. د یونما ماموریت په افغانستان کې بریالی ده او بیا به تمدید شي. موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره نیک او دوستانه اړیکې لرو او دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماموریت دوام خامخا په نظر کې نیسي.
ماموریت یونما در افغانستان و حتما در نظر میگیرند.
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د هغه سلامله چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافات بلل شوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام د یو کال پر ځای د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په دغه هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره د دغه سازمان د ماموریت تمدیدل د اندېښنې وړ بلل یو ویلي دي چې په دغه موده کې هڅه کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ماموریت اغیزمن او خدمتونه پراخ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامداره حضور مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دغه سازمان رول باید لا ګټور او اغیزمن شي.
که چېرې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان نه قطع کیږي یا شپږ میاشتې پورې وي او بیا نور نه وي، واقعا چې په افغانستان باندې د افغانستان په راتلونکي باندې د افغانستان په اړیکو باندې تاثیر شته دی. ښه ده چې د ده په ساختار کې، تشکیل کې، میکانیزم کې، طرزالعمل کې فرق راشي. ولی حضور دوامدار افغانستان کې ضروری دی، ولی په تغییر د شکل او په تغییر د عمل
د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو رامنځته کول، د اقتصادي برخو بیارغونه، د اداري فساد او نشي توکو سره مبارزه، د بشري حقوقو خوندیتوب، د جګړو څخه مخنیوی او یو لړ نور مسایل د ملګرو ملتونو د سازمان له اصلي فعالیتونو څخه دي. خغلی خادم دې ته په اشاره سره چې افغانستان لا هم له جګړې، فساد، بې‌عدالتۍ او یو لړ نورو جدي ننګونو سره مخ هیواد دی، نو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامداره همکاریو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نور یاس نوري ورته کتنه کړې.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نوري غوښتنې هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سر لیکلانی په یو مطلب کې لیکي د ټرمپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې ورستای 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیرې سیشن به پر سپایته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، خو تر اوسه ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي. له دغو خبرو د افغانستان حکومت هم څنګ ته شوی چې دې مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یوې غیر ډیپلوماتیکې لفظي حملې ته اړیست. حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبرلان ته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګ ته او له ځانه لرې کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله یوه ستره هیله ده، خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي، د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لرې وغورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دو مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې تروریستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل. خغلی خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کیږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې خای په دې سره له دې هېواد د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناک وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي، خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وزي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نه وي شوی ځواکونه باید له دې هېواده ونه وځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دو پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشنبې د شپې په بریدونو کې له شلو زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډېر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي، او له بلې خوا هم د دې ښکارندویي کوي چې طالبان له امریکا سره د 10 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخ کې سي. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري، خو دواړه ملګري هېوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت سنډې تکړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځنې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي، او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نشي.
په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډیرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. عبدالعزیز وایي هڅه یې وکړه د تیرو جمعې په ورځ د حمله کوونکي مخه ونیسي. په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی. صالح محمد صالح د رویټرز خبري اژانس جزئیات تر اوري.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد سو. دا یوه هڅه کړې د هغه وسلوال کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغاني الاصل وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حملې په وخت کې په دویم جماعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جماعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی ویلي چې نظامی دریشي یې پتن کړې وه. 38 کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. د وی حمله کوونکی ورباندې ډزې وکړې خو ده ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته د حمله کوونکی هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولې وو او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکي خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جماعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن د تروریزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارون چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی و، د شنبې په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارون چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حملې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حملې مخکې یوه وینا هم خپره کړې وه او پناه غوښتونکي یې پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز آژانس په حواله پوهېدل سوو کې اکثریت یې کډوال یا هم پناه غوښتونکي دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمېر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبې په ورځ د کرایست چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هره مرسته ورسره وکړي.
او سمیو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر 30 زیات مخالفان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د ولایتي شورا غړي وایي په تیرې یوې اونۍ کې تر 30 زیات امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وکړه. د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې یوازې 15 تنه سرتیری وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. هغه دا رپورټونه مراد کړل چې ګوندي په لسګونو افغان سرتیری دي د طالبانو لخوا اسیر شوي. د کندهار والی وایي دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یو بومي چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو قمندان زمری خان وژل شو. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې کیږي او همدارنګه به د دوی ستونزې راپورته شي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او اوربند پر اهمیت خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دوستانو تاسو زموږه غلا ساده راډیو نه اوري. مخکې لدینه چې ستار فاروق راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی پاموکي د ژوند رنگونه ته
د ژوند رنگونه
سمو یوس خان د جلال آباد سودونکو ما او ز دلته کابل کې کارتینو سرکسه کې کار کوم او چپلیکا پازم چپلیکا پخوم نور شانم ډیر یاد لرم خو وظیفه می وس فلال چپلیکا و ده
د دې چیرته زکړی
دا می صاحب از پاکستان کې زکړی
څومره وخت کې سړی کول شي د چپلیکا باب پخول زکړی
نو کو غواړي چې چپلیکا زکړی او کال نیم شاګردی خو کې بیا غین روسه چپلیکا سړی زکول شي. مهمه تجربه د چپلیکا هر سړی پخول شي خو تجربه مهمه ده چې پوه شي دغه وخت به دومره وخت کې اخته کیږي په دومره وخت کې ځان جوړی دومره وخت کې مصالحې دا رقم استعمالیږي هغه مصالحې او ټول شان برابر پغې په اندازه باندې چپلیکا جوړیږي.
خپل څو ډوله چپلی کباب پخولی شي؟
درې څلور رقم چپلی کباب پخولی شم. یو رقم چپلی کباب دي چې هغه جوړی پخیږي غټ غټ کلچی پخیږي هغه م یاد لرم. بیا یو رقم چپلی کباب دي چې دغه واړه سایز دوه دانې یو خوراک پخیږي. بیا نور هغې نه یو رقم واړه کباب دي موټی کباب ورته هغه م پخولی شم.
کومې وي خوندور دي؟
څوک چې غټ خوښي هغه غټ هم خوندور دي او څوک چې واړه خوښي واړه هم خوندور دي. خو چا هر چا خپله تبه ده څوک یې غټ پخي څوک واړه.
څومره وخت وشو دغه کاروبار کوي؟
15 کاله به کېږي. دا 15 کاله دلته افغانستان کې وشو 10 کاله پاکستان کې دا کار کوي.
ته اوس بخي د چپلی کباب جوړولو کار پوهې نه؟
15 کاله عمر سي او شي کې تیر کې سړی بیا خو تجربه لري یار شه یم سترګو په اندازه مانی پیغام سي دا غوخه اوس مطلب دی چپلی کباب ته کار کوي دا مصالحې دا ټول شان زه وګورم الحمدلله بیا پیغام پیدا ډیر کم چپلی کباب جوړیږي.
زه چې اکثره زوینه ته تللم هلته چې چپلی کباب پخېږي کنه دا غوړی تک تور وی ولی
دا غوړی لته دا چې دا کم چابلی کباب چې غوخه ډیره ولري نه وړو ورکنه نه چول کی غنه موړو چې ورکی واچ بیا غوړی نه توري غنه موړو موږ نه چور ورکه دې په حساب لګه موږ د جوار وړا چ ورکه هغه جوار وړو د ډیره فائدې لري انسان د لپاره چربی خون د لپاره او دغه لپاره ډیرې فائدې کوي دې په خاطر موږ غنه موړو نه چو چابلی کباب کې خپل د جوار وړا چول کیږي خلک ارزه کې پخې خلګه جوار وړو ورکی نه چي موږ ورکه جوار وړا چو دا به دا علت لري چې دا مطلب پخېږي میدګیری چابلی کباب کلانې پات کیږي هغه په خاطر دا چاغړی توري
دا چې چابلی کباب پخوي لدې درک د کاروبار ژوند جوړ دی چلیږي
الحمدللہ او د الله ناراضی ما ساتم تیر دی پنځه وخت خپل مونږ او داس کو د الله ناراضی او بده
دا ورځ څومره در ته پات کیږي
دا ورځ دغه 200 روپے ورس پات کیږي
مننه خوشاله
تا نه مننه
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت